السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشهي وخت په خبر کې د مازیګر 15 بجې دی نن د نهه ورځې او د 2023 کال د اگست 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو معلومات ترکو یو شمیر رپورټونه لرو او د دې مې راوي خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار عبدالحی طاقت
سرټکی د شمالي وزیرستان د تخیل بازار دکاندارانو نن په دوه مورځم په احتجاج کې غوښتنه کړې چې د ډنګسو دکاندارانو لپاره د مالی تاوان ورکړي هغه سوي د نړۍ د پرمختللي اقتصاد لرونکو د اوو هیوادونو ډله جی 7 نن بیرنی ونډه وکړي چې په کې د طالبان لخوا د افغانستان د نیولو وروسته د صورتحال احتجاج واخلي روس او سعودي عرب د فوجي همکاري تړون لاسلیک کړی دی وسم تفصيل د شمالي وزیرستان د تخیل بازار دکاندارانو نن په دوه ورځ هم په احتجاج کې غوښتنه کړې چې د ډنګسو دکانونو لپاره د مالی تاوان ورکړي د مریم شاه پریس کلب مخې ته په دې احتجاج کې شامل ملک ګلمریب نن مشالې ټول چې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د فوجي عملیات پر مهال بازار اړنګ سوی وو د شمالی وزیرستان چارواکو نن مشال ډی ټول چې مظاهرچانو سره خبرې کړې او هغه په دې ډاډ احتجاج ختم کړي چې په اتو ورځو کې به د ستونزو له اړوند چارواکو سره شریکوي په فوجي عملیاتو کې د میرالی او میرام شاه بازارونه هم رنګ کړل شوی ول خو دکاندارانو د پرلس پیسې احتجاجونو وروسته حکومت دوی ته مالی تاوانونه ورکړي ول تازه خبرداشت په بلوچستان کې نامعلوم وسلوالو درې کانکندونکو په ډزو وشړې دي د پېښل کوټي څخه 60 کیلومتر لري د مارواړ په سیمه کې سوي د مارواړ تحصیلدار نن په یو بیان کې ویلي چې وژل شوی درې واړه کسانو په کان کې کار کولې چارواکو د وژل شوی کسانو مړی کوټي سیول هسپتال ته وړي چې د خپل قربان لخوا ځخه پیژنګلو وسی د بلوچستان حکومت ویان لکه چاوني ویلي د پېښې په لټنې روان دي چا د پېښې ځماري نه داخسته په سواد کې پروند یو شزه د غیرت په نوم وجل سوي د سواد مټي پولیس بیگا مشالې دی ټول چې په درخشل کې یو شزه خپل ورور او د ترزوی د غیرت په نوم وجل پولیس وایي چې د کلی خلکو ورته اطلاع ورکړي او دوی د انسپکټر ګورالي په مدیت کې ریپورت درج کړي چې بکې نو مول سوي ملزمان عمران او ایدرلی نیول سوي او د پیښه پلټنه روانه ده د پولیسو ریپورت تر مخه شزه د 15 بچو مور ده چې څو ورځې وړاندې د خپل خاوند نه طلاق اخیستې او پروند په خپل کور کې د خپل بچو په مخ کې په ډزو وجل سوي د سواد د شزو کون لپاره کارکونکو ټولنه دی اویر د اویکننګ وای چې ساشکال په سواد کې تر دې دمه د غیرت په نوم اولس شزي وجل سوي دي په پاکستان اعلان کړی چې هغه کسان چې د کورونا وایرس بشپړ واکسین نه وی کړی هغه ته به پالوتک کې د سفر اجازه نور کوي د اعلان نن د کورونا وایرس څار ادارې نېشنل اند کمانډ اپریشن سنټر په غونډه کې وسو تر غونډې وروسته د پاکستان د پلان جوړونې وزیر اسد عمر او د روغتیا په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار فیصل سلطان ول چې تر 13 سپتمبر وروسته به نه په هیواد کې دننه او نه بهر هیوادونو تلونکو کسانو ته اجازه وي چې اجازه نه وی چې سفر وکړي چا چې واکسین دواړه ډوزونه نه وکړي د دې ترڅنګ پروغ کسانو هم د اکتوبر 15 پورې واکسین لازمي دی چې پولیسي ترانسپورت کې سفر کوي دوی ویلي دا اقدام د کورونا وایرس ډیلټا ډوله خپرېدو مخنیوي لپاره اخیستی دی ټاکل شوی چې د نړۍ پرمختللي اقتصاد لرونکي د او هیوادونو ډله جی 7 نن بیړنۍ غونډه وکړي چې پکې به د طالبان لخوا د افغانستان د نیولو وروسته د انخلا او د هغه هیواد په اړه د تګلارو د همکارۍ په اړه بحث وکړي له هغه راځي چې د اگست 15 طالبان کابل نیولې امریکا او اتحادیانو د کابل د هوایي ډګر لاري د خپل وګړو او د خطر سره مخامخ افغانانو د ایستلو لپاره په لوی کچه عملیات پیل کړي په جی 7 ډله کې امریکا کناډا برتانیا اټلی فرانس جرمني او جاپان شامل دي چې نن به مشران له افغانستانه د خلکو د ایستلو لړۍ او د کایو لسمشه جو بایدن لخوا د افغانستان زخه د نړیوال ځواکونو د استولو اخیری نیټه د اگست 13 نه پسته ممکنه غزول پړه خبري اترې وکړي روس او سعودي عرب د فوجي همکاري تړون لاسلیک کړی دی د سعودي عرب د دفاع وزیر وزارت مرستيال خالد بن سلمان په ټوئیټر لیکلی چې دا تړون پرون لخل روسي سیال الکساندر فومن سره لاسلیک کړ دا غوونه هدف ادا دی چې دواړو هیوادونو ترمنځ فوجي همکاري پراخ شي د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نوریدو په روان یو سات کې د دغه ریپورتونو په اړه تفصیل درکو
<تصفح>.
اوریدونکو پر روان یو سات کې باورې د افغانستان په وروستیو امنیتی حالاتو معلومات ترکو. بلخوا د شمالي بلوچستان د تاخیلو د ډنګشوي بازار مالکان وایي دوی له حکومت د معاوضه غوښتنه کوي.
د تمام پاکستان د امیر د مطالبه د ضروري ده کې چې مشتا د تاخیلو بازار چې تیمرانګا د معاوضه د ملام شي.
د پاکستان دینی عالمانو د خزو ماشومان پر ضد د ناوړه جرمونو غندنه کړې او له حکومت یې د سختو اقداماتو غوښتنه کړې ده. بل خاص یړون کې وای
دلته مسله ریپیسټ لا د سزا ورکول نه ده. دلته مسله په قانون کې ده چې هغه قانون کې دونه لوپ هولز دي زموږ سره هغه سیستم میکانیزم نه دی اویلیبل.
او دا به هم واوري چې په افغانستان کې د طالبانو راتګ د فن او هنر سره تعلق لرونکي خلک څنګه متاثر کړي دي.
په دې وخت کې هغه خپل چې څه د کور سامانونو هغه خرڅ کو ځکه چې همدغه هنر دغه حامد دغه وس نه رسیږي چې نور څه کاروبار شروع کړي.
له مشال سره باور تاسو مشال رادیو ته غوښتون کو د اگست پر 15مه طالبان کابل ته نه وتل خو دا ډله لا هم نه ده توانیدلی چې هغه سیاسي تشډک کړي کوم چې له افغانستانه د وتلي ولسمشر اشرف غنی وروسته جوړ شوی ده. د راتلونکو نظام برخلیک او د یو داسې حکومت جوړول چې پکې ټول ډلې شامل وي د طالبانو پر وړاندې دوه مهمې ننګونې دي. بلخوا له افغانستانه د خلکو د وتلو لړۍ هم روانه ده. په کابل کې پر حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر خلک لډې روستون سره مختی د پنشیر پرتا پټول افغانستان دا وخت طالبانو کنټرول دی. په افغانستان کې پروسنی حالات زمو همکار د اوت خټک د ازادي رادیو همکار احمد تکل سره خبرې کړې دي چې وای
په افغانستان کې خو د امنیت له نظره سکیورټي بالکل هیڅ مشکل نشته. په ټولو برخو د افغانستان کې د طالبانو وکمنی خورا د پرته لیوي پنشیر درینه چې تر اوسه پورې هلته د بخونی حکومت ځینې کسان او یو شمیر بخونی جهادي د جمعیت مشران هلته راټول شوي دي. په کابل کې د حکومت لپاره سلام مشورې په یو ډیر محدود حد کې روان دي او زمنن له کابل نه د هوایي ډګر لارې د کابل د نړیوال هوایي ډګر لارې د نړیوالو او افغانانو د وتلو موضوع ده چې تر اوسه پورې په ټاپ مسایلو کې راځي.
تکل سیب که وګورونو تر اوسه پورې حکومت سازی نه ده شوي، دولت نشته او داسې حالت دي چې لکه یو خلا موجوده ده. نو دې نظام د پرسه داسې یو سنجیده کوشش سره روان دی. تاسو څنګه وایي چې خبرې تر روان دي خو دا په کم سطح باندې دا خبرې روان دي؟
په کابل کې طالبانو د نو ځینو ادارو لپاره د ځینو حکومتي ادارو لپاره د ټیټه کچه د ځینو کسانو ګمارنه پیل کړې ده، البته اکټینګ یا سرپرست په توګه. خو په لوړه کچه د حکومتي لویو څوکیو لپاره تر اوسه پورې خاص اقدامات نشته. نن چې موږ له چارواکو سره خبرې کړې، ازادي راډیو همکارانو په کابل کې هم د طالبانو او هم د منځګړو سیاستوالو په خبرو کې دا راغلي چې د نوي حکومت یا د نوي ادارې د جوړولو لپاره یا د افغانستان د راتلونکو ادارې د جوړولو لپاره خبرې اترې روانې دي. خو دا په داسې یو سټیج پړاو کې نه دي چې ډېری سیریس وي، یعنی تقریبا د همغو پخوانیو هڅو یا سلام مشورو یو برخه ده.
تکل سیب تاسو خو دا اول ځل نه دی چې تاسو دا قسمه حالات وینئ په افغانستان کې. تاسو د ډیرو خو او بد ورځو، یعنی دا خپل ژورنالیزم چې تاسو دی دغه شاهدان پاتې شوې په دې کې، نو تاسو څه ګورئ چې راتلونکو بسوي یو 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 حکومت به جوړ شي، یو سب منستر شي، د افغانستان خلک به یو د سولې سورزي اوویني کنه، د حالت به همدغه سي خراب وي؟
نو هله خوشته د افغانستان ټول خلک هله مندي چې اوس چې امنیت راغلی، نو لدی سره به یو د راتلونکو یا د فیوچر یو څرک به هم لګي، او طالبان باید مکلف هم دي، وظیفه هم ده، او مخکې ژمنه هم کړې وي چې د افغانستان د راتلونکو لپاره به یو برخلیک دوی غوټه کوي. خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې یو ابهام یا یو ګډوډي او بې نظمي ده. د امن شته مګر کاروبار په ټپه درېدلی، دولتي ادارې کار نه کوي.
یعنی آرامشته خو حکومت نشته او گډوډی د تاسو د پنشیر خبرو کته کل سیب لک زمون اوریدونکو ته وای چې په پنشیر کې اوس سره واندې زګه په ټول افغانستان کې خو ک جنگ ختم شوه دی خو په پنشیر کې اوس هم داسې اطلاع دی چې الته یعنی یا جنگ روان دی یا جنگ به کیږي الته
د خوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود چې د طالبانو پر وړاندې د مخالف فو مخالف یا د مقاومت مشری کوي د اعلان کړی چې مونږ خبرو ته تیار یو له طالبانو سره د افغانستان د راتلونکي نظام او ګورنمنت او د چې څه شی بلری راتلونکي حکومت خدای وایي چې طالبانو غوړي چې د زور لاره پنشیر ته نه نوزینو د دوی وسلوال چې ویل کیږي تر شپږو زرو پورې وسلوال له د سره دی د مقاومت ته تیار دي لبلې خو طالبانو هم ویل دي چې خپل ځواکونه د شمال لاره او یعنی د بدخشان ولایت لاره او د تخار پروینس لاره او همدارز د پنشیر په شمال کې د بغلان د اندراب ولسوالۍ لاره راوستي دی او د پنشیر په دروازو کې ولاړ دي طالبان هم وایي چې خپل مخالفینو سره د احمد مسعود په مشرۍ دوی د خبرو په حال کې دي خو هیڅ تر اوسه پورې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې
احمد مسعود چې تاسو یې کو دا د پخوانی جهادي کمانډان احمد شاه مسعود زوی دی احمد شاه مسعود د 11 سپتمبر په امریکا کې د حملو نه 100 ورځې وړاندې دی په یو دماکه کې یعنی په یو بریټ کې دی وژل شوی او تکل سیب د پنشیر په اړه تاسو ډیر تفصیل سره خبرو کوئ بالکل لنډ راته وایي چې د پنشیر څه قسمه علاقه ده د کم یو هیواد سره د پوله لري د څنګه زیاده
پنشیر د افغانستان د شمال او شمال ختیځ هغه ټیپیکل د پامیر د غرونو د لړۍ یو ډیره مهمه برخه ده تصور یې وکوي چې ټوله غرنۍ ده په پاکستان کې هم البته داسې سیمېشته د پاکستان شمال لویدیځو سیمو ته چې لاړ شئ دا کالام په پام کې ونیسئ سوات او وړاندې تر دې نه هم د ګلګیټ خواته چې تاسو ځئ هلته ډېرې زیاتې غرنۍ سیمې دي داسې سیمې دي چې هلته یوازې د درو په منځ کې ټیټ موټر روان دی او شاوخوا نور آبادی یا کلی چې ودان دي دا ټول د لوړو غرونو په لمنو کې ودان دي دا په تیرو سلويختو کلونو کې په تیره د شوروي اتحاد د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو د جهاد په کلونو کې هم همداسې یو ټینګ سنگر پاتې شوی وو د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې هم طالبانو زیاته هڅه وکړه چې د سیمه ونیسي خو له دې سیمې نه اصلي مقاومت د طالبانو پر ضد په همدې ځای کې وو او بلاخره داسې یو حالت هم راغی چې احمد شاه مسعود هغه وخت په پنشیر پسې ټول پلونوالو زول او د سیمه د دې سیمه اړیکې له نورو ځایونو سره قطع کړې او دای بیا لاړه د تخار ولایت چې مخکې ما یادونه وکړه تخار پروینس دیغه په بهاودین سیمه کې دیره شو او د طالبانو پر ضد تر هغه وخت پورې مقاومت ته دوام ورکړ چې تر څو د یو وژل شو او د لمړینې دوه ورځې وروسته بیا 9/11 پیښه وشوله یعنی دا داسې یو طبیعت دی چې د دې نیول د طالبانو لپاره څه چې د روسانو لپاره هم د یو ډیر ستونزمن کار و
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مو بجا
د کرخي په غاړه
په دونی مو بجو
مشال آنلاین
په درېنی مو بجو
سازونا زنجیرونا
پپاو کم سلورو بجو
تاندی ہیلی
پپاو باندے سلورو بجو
دو مشال تر رنا لاندے
پسلور نیمو بجو
تاسو مشال رادیو ته غوښیوریدونکو د جنوبی وزیرستان په سره روغه کې تیر مازیګر د امنیتی سرتیرو په یو گاډي د سړک گاډي ماین چاودنه شوې ده چې پکې یو پوځي وچل شوی او د چرواکو په خبره یو بل جوړل شوی دی ته د خبري ځمواري تحریک طالبان پاکستان منلی ده په دې اړه نور معلومات د مشال رادیو خبريال اشتیاق مسید را کوي
د سویلی وزیرستان تحصیل سره روغه سیمه بند خیل مارکیټ سره 13 ورځ مزدیګار مال د پاکستانی فوجي گاڑی ته د سړک په غوړه خواندي بام ور چودې دلای دی چې په نتیجه کې یو فوجي وژل شوی او یو بل پر هر جلای شوی دی. د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی د دغه پیښه په اړه ښه مشال ریډیو ته وویل. ائی
ڈی بلاسټر دا کوم چې سیریس زمير نوم نه خواندار دا وی شهید شوی. خاجا برشن چې 24
فوجی گاڑی دے بمی چودنے ذمہواری دے تیری کے طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پرولاجلی و بیان کشے مانلی دو اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو خپرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپته او 15555 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د تخیل بازار مالکانو مشرانو میرام شاه پریس کلب مخې ته لاریون کړي. دوی له حکومت غوښتلی دي چې له دوی سره د معاوضه د ورکړې کمې وعدې شوي که هغه پوره نه شوي نو احتجاجونه به زیاتوي. دوی غوښتنه لري چې د ړنګو شوو دوکانونو لپاره د مالي تاوانونه ورته ورکړل شي. د میرام شاه پریس کلب مخې ته په دې احتجاج کې شامل ملک ګلمریب د اګست پر 24 مشال ریډیو ته وویل چې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال یې بازار ړنګ شوی وو. د هغه په خبره بیا ورسره د بازار د جوړولو لپاره وادې وشوې خو لا هم نه دي پوره شوي. بلخوا د شمالي وزیرستان چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې له مظاهره چانو سره خبرې کړې دي او کوشش کوي چې دغه مسله زر حل کړي. نور تفصیل د عمر وزیر نو.
شمالی وزیرستان تحصیل د تاخیل او مشرانو او ځوانانو میرام شاه پریس کلب مخې ته پرون او نن احتجاج وکړ. حکومت نه غوښتنه وکړه چې ضرب عذاب عملیاتو کې د میرام شاه او میرعلي په څیر د تاخیل بازار هم لازمه کې سره سم شوی وو، خو ولې دوی ته لا هم د تاوانونو معاوضه نه دی ورکړل شوی. د اربونو تاوان یې شوی. د ټولو متعلقه محکمو دروازې یې ټکولې خو لا هم د دوی فریاد نه دی اوریدل شوی. د تاخیل یو مشر ملک ولوب خان وایي چې ضرب عذاب عملیاتو کې بازار مکمل ړنګ شوی، سامانونه یې خاورې شوی، کاروبار یې ختم شوی، حکومت ته زر معاوضه ورکړي. دا یا تحصیل یو بل مشر ملک ګلماری پوائی چې بازار یې لا هم رنگ پروت دی، معاوضه دې ورکړي کنی په سخت احتجاج به لاس پورې کړي. کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه سره تماس ونیو نو دا انتظامیه چارواکو په وینا تحصیلدار میرام شاه شوکت او تحصیلدار غلام خان غنی الرحمن وزیر له احتجاج کوونکو سره مذاکرات وکړل، احتجاج یې ختم کړ. اته ورځې وخت یا میعاد ورکړل شوی چې د دوی د معاوضو کیس به متعلقه محکمو او چارواکو ته رسوي. د داخلو بازار د تاوان کیس په اړه د انتظامیه په وینا وړاندې هم د صوبایي حکومت سره خبرې شوې، تما کړي چې د دوی د تاوانونو معاوضو لاره جوړه شي. احتجاج کوونکي وایي چې عملیاتو کې میرامشا میرعلي بازارونو په څیر د تاخیل بازار هم مکمل ړنګ شوی و، خو ولې د میرامشا او میرعلي په څیر د تاخیل بازار مالکانو ته د تاوانونو معاوضې لا هم نه دي راغلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې تیر مازیګر د 10 ویلر په نوم نوې نشي د مخنیوي په اړه بحث وشو چې پکې حزب اختلاف له حکومت ته د دې نشي پر ضد اقدامات غوښتنه وکړه. په دغه موقع صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ویل چې دا نوې نشي مواد له ایران او پاکستان ته راوړل کیږي. نوموړي ویل چې په نشي موادو ته بندیز په لړ کې حکومت په 2019 کال کې یو قانوني مسوده هم له صوبایي اسمبلی نه منظور کړې او هیله ده چې حکومت په د نور نشی موادو ترڅنګ د دسپلر په نوم د دې نشی موادو د سمګلینګ او خرڅولو مخنیوي هم وکړي. په دې اړه نور تفصيل له پیښورا غلام غوس راکوي.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په صوبه کې د نوي نشی موادو د زیاتوالي او ځوانانو ته د نشی موادو د سپلای د مخې نیولو او په نشو د اخته کسانو د علاج او درملنې لپاره په حکومتي مرکزونو قائمولو باندې تود بحث ترسره شو. د بحث د پیل کولو پر مهال د حزب اختلاف غړي عنایت الله وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د نشو رجحان مخ په زیاتېدو دی او دا مهال د آیس نه پس نوي خطرناک نشئی مواد هم کارول کیږي.
د نشي نوم خو د سویلر دی او دا د دې چا سلنګ نوم دی. کوسو کې چې کوم نوم کاین کیږي هغه دی، کله آیس وی کله دا وی، مختلف نمونه د نشو نمونه راځي. اصل مسله د بیماری ده، نشي د بیماری ده چې دا په سوسایټي کې زیاتیږي. یعنی چې کوم عادت شماري تازه ترين خونشته، خو چې کوم زړه عادت شماري دغه مطابق تقریبا 60 لک نه زیات خلک کی 70 لک اراوند چې دي دا ډرګ یوزرز دي او 40 لک ډرګ اډیکټس دي. په خیبر پختونخوا کې ډرګ اډیکټس دي د 10% دي نور پاکستان په نسبت، په باقي پاکستان کې 3.4% دي. نو دا لکه موږ لپاره الارمینګ سچویشن دی او حکومت افیکټیو سټریټیجی پکار ده.
د حزب اختلاف یو غړی شګوپتا ملک وویل چې په لارو کوسو کې په نشو اخته خلک نشئی توکي کاروي او د مخنیوي لپاره هیڅ ګامونه نه پورته کیږي.
دې ناستي او دې نشکۍ وزله په کوم چې دا مو چې دې په دې سر قانون شته، د دې مو سر آئین شته. کوم خلک دا نشي دروړي او دا په یو وسو کې دا په کالجونو کې خلکو ته رسي، دا هغه خلاف سخت نه سخت کاروایی وکړا.
د حزب اختلاف یو بل غړی صلاح الدین په دغه اړه د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل،
د سویلر باندې خبره روانه ده، دا یو ډرګ دی، نه به ډرګ راوته دي. نو دا په مرزو کې انسان ختمي او دا ریپورت نه هیوی دي په میډیا باندې، په سوشل میډیا باندې. دا چې کوم خلک یوز کوي هغه زمونږ یوت دي او دا د قوم او د ملک مستقبل دی. نو په د قوم او د ملک مستقبل سره هغه سره لوبي بکوي، هغه ته توجه ورکوي.
د حزب اختلاف د نیوکو په جواب کې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د نوي نشي د موادو په اړه حکومت ته ځینې داسې راپورونه راغلي دي چې دغه مواد له ایران او پاکستان ته قاچاقګرو راسمګل کړي دي او دوی هڅه کوي چې د نشي موادو په غیر قانوني کاروبار کې ککړ کسان ونیسي او په ځدې قانوني کاروایی وکړي. شوکت یوسفزی په دغه اړه له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل،
دی کنٹرول آف نارکوٹکس سبسٹنس یو 2019 کی یو ایکٹ منظور کرے 87 چې کوم ڈینجرس ڈرگ دی اپ کې شامل او موږ وی چې نو کم ڈرگ راغ اب اٹومیٹیکلی دی کې به شامل وي نو موږ خپل پورا کوشش کوو ان شاء الله تعالی چې دغه هر قسمه ڈرگ چې دا موږ کنټرول هم کوو د دې خلاف ایکشن هم والو دا چونکه بد قسمت نه دا د ایران نه پر ڈرمونو په صورت باندې سیره په صورت باندې انجیکټیبل او دا سیزونو کې دغه شانتي د تیلو په شکل کې دا راځي او بیا دا خوریږي نو اوس موږ هغه چې کوم دغه د ایکسایز اینڈ ټیکسیشن هغه ته باقاعده دغه ورکړی چې تاسو سره الریډي یو فریم ورک شته لیګل فریم ورک شته موږ بالکل د دې مخنیوي کوو ان شاء الله او د دې خلاف به ایکشن وو
په اسمبلی کې په نشو د اخته کسانو د علاج او د نشو د عادت نه د هغوی د خلاصولو لپاره په حکومتي مرکزونو قائمولو باندې هم ټینګار وشو ولام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
د پاکستان دینی عالمانو د خزو ماشومان پر ضد د ناوړه جرمونو غندنه کړې ده او په دې کې د ککړو کسانو خلاف له حکومت د سختو اقداماتو غوښتنه کړې ده په خیبر پښتونخوا کې د انساني حقوقو فعالان وای چې په دې لړ کې تر ټولو لوی مسله د قوانینو نه عملي کول دي چې پکې تر اوسه ټول حکومتونه پاتې راغلي دي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ماشومان او خزو د جنسي زوربونو یو شمېر پیښې مخې ته راغلي او په خلکو کې غم او غوسه راپارولې ده په دې حق له نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې و
دا اگست په 28مه د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د دینی عالمانو شورا پاکستان علما کونسل د سورلاند یو غونډې ورستو ګډه اعلامیه کې پاکستان کې د ماجومان او د زنانو سره د ناوړه جرمونو په سخت ټکو کې غندنه وشو او دغه مجرمانو ته په ډاګه د سزا ورکولو غوښتنه وکړه دوی دا غوښتنه د پاکستان وزیر اعظم او چیف جسټیس اف پاکستان نو وکړه او بل دا چې د داسې پیښو ښکار کسانو ته فوري انصاف ورکړي شي خو خیبر پختونخوا کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکي طاهره کلیم وای چې قانون کو هر ډول وی خو باید دغه تنان کم چې ماشومان یا زنانا زوروي او یا تنګوي ول سزاګان ورکړي شي او د ماشومان او زنانو تحفظ دی باور کړی شي
دلته مسله ریپیسټ لا د سزا ورکولو نه ده دلته مسله قانون کې دا چې هغه قانون کې دون لو بولز دي زموږ سره هغه سیستمز میکانیزمز نه دی اویلیبل په کم باندې چې یو چا سره چې زیاتی شي هغه دا ثابت کړی شي چې دا ما سره زیاتی شوه دي ریپ پټول کیږي ریپ لخکار شي چې دا ماشوم قتل شي دا هم یو قانوني نقص دی چې دا ریپست کم ته چې سزا او شي دا آزاد څنګه شي په بیل باندې ډیرو مجرمانو ته سزا چې دا نه ملاويږي ځکه چې په قانون کې زه په زه داسي نقصونه دي داسي خبرې دي پکې چې سو پوری هغه قانون مضبوط شوه نه په قانون باندې عمل درآمد نه مضبوط شوه نو د ریپ تا کې سونه جديد نه شي کمې دي
په خبر های کورټ کې وکیل شبیر حسین یعنی چې د زیاتی ښکار شوی زنانو او ماشومانو قضیه هم کوي وای چې شته قانون کې عمر قید او د مرګ دواړه سزاګان شته دي خو د پولیس لخوا چې کم پلټن یا تفتیش نظام دی هغه باید سم کړی شي
د قانونو بدلیدو زما په خل ضرورت نشته او کدا سزاګان یو نو په دې باندې د جرمونو تدارک کې دي شته جرمونو کمی کې دي درې په کیسونو کې د بریکېدو ریشو زیاته ده د سزا ریشو زیاتولو لپاره صحیح تفتیش پکار دی
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکون کې عمران ټکر وای چې وخت سره سره د ماشومانو او زنانو سره د جنسي تیری پیښو کې د کمی پر ځای زیاتوالی را روان دی د غشمیرو په حق لدوی وای
په 2019 کې یو سل 15 کیسز د ماشومانو د خیبر پختونخوا د پولیس سره رپورت شو 350 پدې کې ماشومان یې جنې کوي بیا د حکومتي یا د پولیس شمیره چې مونږ په 2019 کې راوخلو او هغه مونږ ګورو نو د دغه شمیره کې 15% اضافه شوی دا
بل خو ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نوړاندې 2019 کې د مرکزی کابینه یو غونډه کې د یو قانون جوړولو منځوري ورکړې و چې تر مخه به جنسي زیاتی کونکي مجرم خسي کول شي خو له دغه قانون لا نه دی جوړ سو مدوڑان دے وزیر اعظم عمران خان حق وقت ڈیر د تنقید کار شو کل چخپل امرکہ کے ویلی و چیزنانہ دا خراب او مختصر لباس لوجی دوی دا جنسی ذاتی کار کی گی پکم چھ دا جن بلا بل میدان سر تعلق درن کو سخت ٹکو نکڑ و اور مافیا وختنتر ہم کڑوا ولزین خلق او حکومت ددغ بیان ملاتڑ کڑو چگنی دا غلط پیش کرے شوی دے شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
زنغمایما زما مشال ریڈیو ډیر خوخه ده تاسو یې هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
تاسو مشال ریڈیو ته غوړیدونکو په پیښور کې د مازیګر نیستي 15 بجې کیدونکو دی لند خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نو
د شمالي وزیرستان د دخیلو بازار دکاندارانو نن په دومره ورځ هم په احتجاج کې غوښتنه کړې چې د رنګڅو دکانونو لپاره د مالی تاوان ورکړي د میرام شابه پرېس کلب مخې ته په دې احتجاج کې شامل ملک ګلمری بنن مشالې ډول چې په 2014 کال کې د وسوال پر ضد د پوجام له مالی بازار رنګڅو غوښتنه وکړه چې حکومت یې مالی تاوان ورکړي په بلوچستان کې نامعلومه وسله وانو اندری کان کندین کی پر ڈزو وجری دی دا پیشل کوٹی 70 کلومیٹر لیری د مارواڑ پسیم کی سوی د مارواڑ تحصیلدار نن په بیان کی ویلی چې وجل سوی درې واړه کسانو په کان کی کار کولې پر سواد کی پرون یو شزه د غیرت پنو موجل سوی د سواد مټی پولیسو دغه مشال لیډو ته وویل چې په درخشل کې وشزه خپل ورور او د تزوی د غیرت پنو ووجل پولیس وایي چې د کلی خلک ورته اطلاع ورکړه او دوی نموسی مرزمان عمران او حیدر علی نیولې پاکستان اعلان کړی چې هغه کسان چې د کورونا وایرس بشپړ واکسینې نه وی کړی هغه ته په الوتکه کې د سفر اجازه نه ورکړي دا اعلان د کورونا وایرس څار ادارې نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سینټر په غونډه کې سوي دی تر غونډې وروسته د پاکستان د پلان جوړونې وزیر اسد عمر د روغتیا په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار فیصل سلطان وویل چې تر 13 سپتمبر وروسته نه په هیواد دننه او نه هم بهر هیوادونو ته تلونکو کسانو ته اجازه ورکوي چا د تلو اجازه نه ورکوي چا چې د واکسین دواړه ډوزونه نه وی کړی ټاکه سویج د نړۍ د پرمختللي اقتصاد لرونکو د اوو هیوادونو ډله جی 7 نن بیړنۍ غونډه وکړي چې په کې به د طالبان لخوا د افغانستان د نیولو وروسته د انقلاب د دغه هیواد په اړه پریکړه په اړه تګلارو همکاري په کله بحث کوي له هغه وروسته چې اګست 15 طالبان کابل نیولي امریکا او اتحادیانې د کابل د هوایي ډګر له لارې د خپلو وګړو د خطر سره مخامخ افغانانو ایستلو لپاره په لوی کچه عملیات کوي روس او سعودي عرب د پوجي همکاري تړون لاسلیک کړی د سعودي عرب د دفاع مرستیال خالد بن سلمان پر ٹویٹر لکھی چیز نے پرون لخبل روسی سیان الیگزینڈر فومن سرا راستک
لړن خبرونه مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناوري دو سرازو یو ریپورت تا له هغه راهیسه چې طالبانو د کابل واک تر لاسه کړي داسې اندېښنې پیدا شوې دي چې ګنې دوی با په افغانستان د نویو کلونو د واکمنۍ په سیر په دې هیواد کې یو وار بیا پر موسیقي مکمل بندیز ولګوي همدا لامل دی چې په کابل کې د موسیقي د ستکړې ملي مرکز تړل شوې دي د دې مرکز جوړون کې ډاکټر احمد سرمست وای د دوی د 350 زو سستکون کو ترڅنګ د هر یو افغان سندرغاړي او موسیقار ژوند دا محل په خطر کې دي ځینې شنن کې د موسیقي په شمول ټول خلک هنرونه د ټولنې د بقا او پرمختګ لپاره مهم بولي او په طالبانو غک کوي چې نه اواز د هنري چارو مخه ډب نکړي بلکې د هغو د ساتنې او روزنې لپاره هم اقدامات وکړي نور تفصیل سمون د همکار هارون بچا په دې تفصیلي رپورت کې ورو چې پر موسیقي پیل کی
افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ځوان زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمیر نورې نغمې 13 مارچ میاشت په یو آنلاین کنسرت کې وغږولې خو هغه مرکز اوس پر افغانستان د طالبانو کنټرول وجه تړل شوی د دې ترڅنګ د افغانستان موسیقاران او د دولتي رادیو ټلویزیون چارواکي هم اندېښمن دي چې ښایي طالبان یې موسیقۍ او د نورو ښکلو هنرونو خپراوي ته پرېنږدي طالبان لا د موسیقۍ او نورو هنرونو په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی خو په کابل کې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمس د اگست پر 2 له آسترالیا مشال ریډیو ته وویل کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه نو د په خبره د طالبانو د واکمنۍ په خوانی دور او هغه چلن چې طالبان یې د مهال د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عامو خلکو پر وړاندې کوي تپکتو د تمنه کوي چې افغانانو ته بعد موسیقي د غغولو ان د هغه د اوریدو اجازه هم وي.
We remember that the previous time of the Taliban, it was a time that a cultural genocide took place against cultural heritage of Afghanistan.
ډاکټر سرمستوای زمونږ په یاد دی چې طالبانو په خپلې پخوانی حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړ توګه د لمنځه وړلو پالیسی خپل کړې و. دا غي تجربه په بنیاد او اوسنی حالت ته په کتو چې د طالبانو جنگیالیو د کابل او نورو ولایتونو په لارو کوڅو کې له عامو خلکو سره کم رقم چلن راغسته مونږ ویلې شو چې طالبان به دا ځل هم په افغانستان کې د موسیقۍ مخه ډب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د زورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې امله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی دی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستی شو. هو یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مو د امنیت ساتنې ډاډ راکړل شي. طالبان له 1980 زیږدیز کال څخه تر 2001 زیږدیز پورې پر افغانستان واکمن ول او هغه مهال پر موسیقۍ فلم تھیټر ډرامو او نور ښکلي هنرونو بندیز لګولې و. خو په 2001 زیږدیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړ نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2010 زیږدیز کال کې جوړ شوی و. د ډاکټر احمد سرمست په خبره په هغه مرکز کې د موسیقۍ د زده کوونکو شمیر د مهال 350 دی چې درېمه برخه یې جنکۍ دي. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمیر ځوانان توانېدلي چې خپلې زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقۍ په معتبرو کالجونو کې پرمخ یوسي. د ډاکټر سرمست او د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړی او یا همساز غږونکی چې مشال رډیو سره په تیرو څو ورځو کې خبرې کړې په ویرا او افغانستان د وتلو په هڅه کې دی. دوی څخه اکثر وی نه غوښتل چې د دې رپورت لپاره لمشال ریډیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غغونکی د اگست پر 20 د نوم نه خول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دی او ملګری هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خودا چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکو حکومت باندې موسیقي او نور خلکو هنرونو اړوند خپل تګلارې ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې وخت کې هغه خپل چسه د کور سامانونو اغه خرص کو زکه چې امدغه هنر دغه حامد دغه وسنه رسیږي چې نور څه کاروبار شروع کی چرته بل مملکت ته روانګیو کی هنرمندان ډیر سخت داریږي او ډیر سخت په مشکلاتو کې دي. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه لید کای دا خلق مجاهد دس یو روشنی واچي چې آیا دا خلق بسک کی سبنه کی چې معلوم شي چې اغه د خپل ژوند تصمیم ونیسی.
د افغانستان د ملي رادیو او ټلویزیون یو چارواکي د اگست پر شلمه د نوم نخول په شرط مشال لیډو ته ویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نه خپروي. خداغه ادارې یو بل په خوانی چارواکي چې نه غوښتل نو مخبور شي د اگست پر 20 مشال لیډو ته ویل چې طالبانو د موسیقي خپرولو او یا هم نه خپرولو په اړه لا هم رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپلې خبرونه جاری ساتلې چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقۍ ته پکې ځای ورکول کیږي. بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې د هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نشو د اگست پر 20 مشال لیډو ته وویل چې دوی په ټولنه کې 400 راجستر غړي لري او د موسیقۍ کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نوي مشر پریکړې ته انتظار باسي. نوموړي زیاته کړه په خواه هم له موسیقۍ سره د غیر اخلاقي شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړي او دا چې له طالبانو هیله لري چې د اصلې پښتو او افغاني موسیقۍ لږ غولو به منع نه کړي. موږ د دې لپاره چې د نومیاله او کابل میشتا دری ژبو نرینه او هم خزینه سندرغاړو چې په ورستیو کې له هیواده بهر وتلي د افغانستان د نو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو ورته مو دا غوي پر واتس اپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پریښول خو ځواب یې را نه کړ. البته په پیښور کې نومیاله سندرغاړي شکیل ناز د اگست پر 20 مشال ریډیو ته وویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د موسیقۍ او فلم برخو کارونو ته په کتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نکړي.
تاسو ته د سعودي عرب مثال درکم، او داسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغې کې فلم هم شته، ډرامې شته، شاعرې شته، موسیقي شته. پکار دی هنرمندانو باندې ظلم، جبر او وحشت ونه کړی شي. اسې هم د پښتني خاورې هنرمندان جنګونو ځپلي دي، انتها پسندي ځپلي دي، بیا دغه کرونا چې راغله دی ډېر زیات وځپل. نو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړه شي، او باید د هنرمند سر او هنر هم په امن وي.
نومیالی افغان شاعر، لیکوال او شنونکی عبدالغفور لیوال چې د اشرف غنی په حکومت کې اول د وزیر او وروسته د سفیر په توګه دندې ترسره کړي، وایي هغه ټولنه چې هنر ته پکې ارزښت نه ورکول کیږي مړه ټولنه وي. د نوموړي په خبره د حکومت له اساسي ذمواریو یوه د ښکلو هنرونو ساتنه او پالنه ده.
ټول هنرونه په ټولنه کې خپل ځانګړی اهمیت لري. اساسا هنر یو ضرورت دی، یعنی دا په ضرورتونو کې راځي. هنرمندان د یوې ټولنې عاطفي وګړي دي، بې ضرره وګړي دي، په سیاسي پرېکړو کې هیڅ ډول دخل نه لري، او دوی د ساتنې وړ افراد دي. په همدا اوسنیو شرایطو کې زما په نظر د ټولو افرادو ژوند په ځانګړې توګه د آسیب پذیرو انسانانو او له هغې ډلې څخه د هنرمندانو او د هنري تأسیساتو او بنسټونو د ساتنې او محافظت لپاره باید اقدام وشي.
په افغانستان کې د موسیقۍ او نورو زیبا هنرونو د راتلونکي په اړه مو په قطر او هم په کابل کې د طالبانو له ویندویانو سره رابطې وکړي او پر واتس اپ ورته پیغامونه واستول، خو دا غوی د دریز په معلومولو بریالي نشو. البته د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د اګست پر 18 په کابل کې په خپل لومړني رسمي پریس کانفرنس کې وویل چې رسنیو ته به اجازه وي چې د اسلامي اصولو پر رڼا کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست له مشال ډیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې د ښځو او ماشومانو د حقونو ترڅنګ د افغانانو کلتوري حقونو ته هم درناوی وکړي. د زیات کړه طالبان باید دا خبره درک کړي چې د یو قوم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړینه ده چې د هغه کلتور ژوندۍ او د پرمختګ پر لور رهي وي.
اوریدونکو د سوات تحصیل کبل ملک ریاض احمد خان چې د سوات کامی جرګې مهم غړی وو، کال 2001 تر کال 2012 پوري په سوات کې د وسلوالو لخوا په ولس برید کولو، د تعلیمي ادارو د نورانولو، د مخنیوي په سیمه کې د پوهې زیاتولو لپاره جدوجهد کړي. په دغه دوران کې په ښاغلي سلور واره بریدونه هم شوي دي، کورته هم زیان رسیدلی. وروسته د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ تحصیل کبل مشر شو، د پښتون ژغورنې غورزنګ کې هم پاتې شوی، د کامی اسمبلی لپاره په کال 2013 کې هم په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. 45 کلن ملک ریاض احمد خان د جولای په 12 د کورونا ناروغۍ له وجې په حق رسیدلی. د ملک ریاض په سلوختمه په تحصیل علی ګرام کې د هغوی په حجره کې دغه ول مانزل شو چې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی او تفصیل په دې رپورت کې.
سوات کابل الیګرامه کې د ملک ریاض په یاد کې جوړ کړی شوی دستور کې د سیمې په سلګونو خلکو برخه واغسته او د ملک ریاض د سوات دولس لپاره خدمات یاد کړل. د ملک ریاض د سوات په طرحګرۍ کې د سیمې ولس لپاره د قومي جرګې تر سوري لاندې خدماتو په اړه د سوات هوټل اسوسییشن مشر زاید خان وویل:
ریاض خان په داسې وخت کې د کمانو ویل چې د کور په نغري په غاړه بم چا خبره نه شو کولای، او کچا به خبره کوله نو اول به د کور زنانه و راځي د لمن نه راډینګې به بارته بنوځي، او چې چاته دوستانو هغه بته چې په خپل لاس کې ده مړ بدي د تکې د مرګ او د ژوند په حالاتو کې خبره کول دا د یو بهادر سړي، دا د یو نر سړي، دا د تاریخ جوړول کو خلکو کار دی چې هغه دا خبره وکړي او هغه د قام خبره کوي.
ورډی ته د تعلیم لپاره مبارزه کوونکی ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی چې ملک ریاض یې نږدې ملګری پاتې شوی وو، په دغه اړه وویل چې ملک ریاض په سوات کې د ترهګرۍ او بیا د پوځي اپریشن لخوا د عامو ستونزې په ډاګه چارواکو ته رسولې او په دغه کار کې ورته بلا تکلیفونه هم ملاو شوي. ضیاءالدین یوسفزی د ټلیفون په لاره ورډی ته وینا کې وویل:
هغه همیشه د یو اصول د پاره، د قانون د عملدارۍ د پاره، د جمهوریت د بالادستۍ د پاره، او د خپل خلکو ته د حقونو ګټلو د پاره، خپل وطن د خیرازي آبادی د پاره، هغه همیشه خپل غږ پورته کړی دی. نو زدا ویلې شم چې ریاض خان په خپل ژوند کې که په هر فورم په هر پلیټ فارم کار کړی دی نو مخکې دا خبر یقیني کړی دی چې دا د صحو خلقو محفل دی.
دا غونډې مشر میلمه د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر وویل چې پښتنو ته راپی خستونزو باندې د ملک ریاض مبارزه د پختونخوا ملي او پارټۍ غږو.
زمون په وطن کې ډېر کم خلک دي چې هغه د دې وطن د پاره، د دې خاورې د پاره، د دې ولس د پاره، د دې وطن د سپینږیرو د عزت د پاره، د دې وطن د بچانو د مستقبل د پاره خپل ژوند تیروي، په خپل ځان باندې سخت تیروي. نو هغه به خامخا یادیږي. مونږ کبر پرست کلي کې ژوند کوو، دلته چې څوک مړه شي نو ښاغلي شي. په کار دا ده چې مونږ نن چې دا کوم ژوندي مشران دي د دې عزت وکړو، د دې احترام وکړو، د دې ملګرتیا وکړو، د دې په خبرو باندې غور وکړو.
دستور کې د سیمې مشرانو د ملک ریاض احمد کورنۍ او په خاصه توګه غونډه کې ناست د هغه مشر زوی ارشد خان سره غمرازي وکړه. په دغه موقع د ملک ریاض مشر زوی ملک ارشد خان ویل چې ملک ریاض د سیمې د مظلومانو خلکو لپاره مبارزه به اوس دی جاری ساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، له سوات ز شمالي وزیرستان ته چرته چې سوداګر وای په غلام خان بندر افغانستان ته تجارتي مالونه وړلو راوړلو کې لستونځو سره مخ دي. د دوی په وینا د افغانستان لخوا مال راوړونکو گاډي لا هم نه پر خوزل کیږي چې په میرامشاه بنو او یا نور سیمو ته مالونه راورسوي، بلکې دغه گاډي په غلام خان ټرمینل کې خالی کیږي او مالونه تر پاکستانی گاډو ته منتقل کیږي. او د دې لوجې نه په ټرمینل نه یوازې ګڼه ده، بلکې وخت هم ضایع کیږي. په دې اړه نور تفصیل لسیمینا عمر وزیر راکړي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وای چې په غلام خان بندر کې افغانستان سره تجارتي مالونو انتقالولو کې لستونځو سره مخ دي. د دوی په وینا افغانستان څخه مال راوړون کې گاډي لا هم نه پرې خودل کیږي چې میرامشاه بنو او یا نورو سیمو ته راشي. په غلام خان ټرمینل کې خالی کیږي، مالونه ترې نورو گاډو ته اړولی شي. چلاوجه په ټرمینل کې د گاډو رش جوړ شوه. د شمالي وزیرستان سوداګر او اتحادیه مشر راجی عبد الله خان مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان سره تجارت ورستر بلا زیاتیږي، سو په غلام خان بندر ټرمینل کې ستونزې ختم شي، سلور ویش ساته تجارت وی. افغانستان څخه مال راوړون کی گاډي د غلام خان د خو منډیو ته پرې خودل شي.
کوچ مشتر حکومت دا مهرباني وکړو چې د سرنګ په ترخم باندې روډ پاس گاډي ته اجازه ته چې د غاس مشتر باندې راته پر روډ پاس گاډي ته اجازه ملاو شي. کوم افغاني کاغذ دی ور سره هغه گاډي ته دی نو وزیرستان خجیره چک پوسټ پر اجازه ملاو شي. نیش بارډر چې کوم دا استراندیټ ته چې 24 غنټه کولاو شي د لوډ گاډي د پر اوډ ور سره کلندر ازو چې چکیما طریقہ باندې ترخم بارډر چالش چې هغه طریقہ ترتیب به مشترا وشي.
د شمالي وزیرستان یو بل تاجر کمر زمان وای چې لا هم تجارت پرخ شوه نه دی. د ترانزیت کې دو سره اوس نور هم سیوا کیږي، خو لا اوس نه په ټرمینل کې د گاډو غنا غنا ده چې مالونه د ځند ښکار دي.
افسوس خبره ده چې د پاکستان حکومت افغاني غړي ته صرف د شمالي وزیرستان د حدود پر د تاګ او تاګ اجازه نه ورکوي چې په وجه باندې په ټرمینل شه د ګاډي ځینې کیږي. میزه د مطالبه کې حکومت نه چې دا مسله د فوري تور باندې حل کو. ګل د غروډ د بانی نه د غلام خان پر سنگل دی چې دا ډبل کو او ویزه سیستم به حل کو او تجارتون ته په شناخت کارت باندې یا په مخصوص کارت افغانستان ته
د تاګ اجازه ورکو. کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان وپوښتل نو دوی وویل چې غلام خان بندر اوس ترانزیت شوه.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو، د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په غرایز سیمو کې په غیر قانوني توګه بحال شوو د بلجنونو روپو مالیت ته ونو د نیلام کولو فیصله کړې ده. حکومت په دې لړ کې د چترال د ارندو سیمې نه د 1 میلیون کیوبک فټ لرګو د راوستلو او هغه بیا په چکدره کې د ذخیره کولو لپاره د 515 میلیون روپۍ منظور کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیری نه.
د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د چترال د ارندو سیمې نه بعد د خواوشا 2.3 بلین روپیو د مالیت لرګي راوچتي او د چکدرې په ډیپو کې به نیلام ته وړاندې کړي. د اګست په 14 په پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د کابینې غونډې پریکړه وکړه چې دغه کار لپاره به حکومت د ځنګلونو څانګې ته د 515 میلیون روپو پانګې ورکړي. په دغه اړه له چترال خبریال او شنون کې منظور علي وایي چې د خیبر پختونخوا په سواد دیر شنګلا او چترال کې د بلین روپو وحل شوی ونې د سندونو یا غرونو په لمنو کې پرتی دي او د حکومتي بندیزونو لکبلې څوک نشو چتولې نو موړې زیاتوي
چترال کې اوس تقریبا 100 ارب لرګي وې پروت دي هغه د سې لرګي دي چې پغلا کټ شوی او لرګي او حکومت ضبط کړیو او اوس هغه لرګي 2015 نه ته پروت ده او هغه باندې مختلف ډپارټمنټس یو بل سره جګړه روانو تقریبا 2-3 کال بیا چترال ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن چې کومو ځلې هغه پکې رالو نو هغه شی اوس پوری لګیا او اوس تیر کم چې کابینټ میټینګ دی هغه کې دا فیصله وشو چې دا لرګي وباسو او 550 ملیون روپے دی باندې لګي لرګي چې با سیدا با کوم ملکند یوجن ټول نغټ ټیپو دا لرګي هغه چکره کیدا نو دا لرګي چې کوم دا چکره ته دي او چکره کې به دا ملتنه به دا نیلام شي
بلخوا پسواد کې د چاپیریال د ساتنې یو فعال فضل خالق وایي چې د زنګلونو د سانګې د پالیسي او لقبله د زنګلونو په ګډون د سیمې قدرتۍ وسیلې د خطر سره مخ دي او په سمه توګه د ونو په غیر قانوني توګه د پریکولو مخه ننول کیږي نو موږ ځاتوي چې باید د دې وسیلو ګټه ځای خلکو ته ورسی
چې کله د دې اکشن کیږي نو په اکشن کې ډېر زیاتې غپلی وشي مطلب چې حکومت خزانه ته پیسې دي نو هغه د نش برابرۍ دا نور بیا د دې محکمې او ورسره چې کوم نور د پملاتړ ولاړ خلک ته ولاړې محکمې دي یا افسران دي دا غوجیبونه ته لاړې بیا دا خبر دی چې په دې کې د ډېر قیمتي لرګې نه هغه دا ټول لرګي چې تقریبا قیمتي دي هغه د دې په غلامونو کې پراته دي 2,00,000 پټ پټا یو خو په ښکاره باندې اکشن کیږي د لرګي کنه هغه لرګې بیا پټ پټا دا ری اکشن وشي اغه قیمتي لرګې په اونه پهونه ډېر بازارونو قیمتونو باندې ورخرشي
خو د زنګلونو د سانګې چارواکي وایي چې حکومت هڅه کوي چې په بیلابلو سیمو کې په غیر قانوني توګه وحل شوی ونې راوچتي کی او د دغه نه تر لاسه شوی پنګي د ولس په ګټه راولي په سواد کې د زنګلونو د سانګې مشر وسیم خان وایي چې حکومت په دغه اړه په زنو پالیسیو کې بدلونونه هم راوستي دي
فرص کړه د غراشي چې د طوفان راشي وغه کې راپریږي دا څه وټه ونه دا یا څه د سنوفال د وینه راپریږي نو مخکې را دي لپاره یو ډرایورن فال پالیسی چې لري دلا او هغه پالیسی چې نو هغه بیا ختم شول نو دا غي نه ان ول وز ګورنمنت مطلب په دې باندې لګیا دي دا د وی په فوکس شای په دې شو باندې او دا په نوڅ کې لا دې د پاره وز د سی پالیسی د غکې چې اړې کې مطلب دا دی چې هغه سستینبل فارست مینجمنت مو شي او د فارست پروټیکشن کنزرویشن مو چې دا د نوم شو ورشي فارست پروټیکشن انشور دی او مطلب دا دی چې د دې پابندیان دي
د پاکستان د شماریاتو د سانګې د راپور تر مخه پاکستان هر کال د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره د خواوشا 200 میلیونه ډالرو لرګي د بهر ملکونو نه راوړي په دې کې ډېر لرګي له امریکا، جرمني، چین او ملایشیا څخه راځي
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
اوریدونکو د ملګرو ملتونو د موسمیاتو نړیوالې ادارې د اگست پر 18 پخپل یو خپور شوی راپور کې ویلي چې د 2020 کال د جولای میاشت په ټوله نړۍ کې یو ګرم میاشت وو په دغه دوران د تودوخه درجه په ځینو هیوادونو کې ریکارډ سره تر رسیدلې چې تر ټولو زیات درجه حرارت په لاتینی امریکا کې ریکارډ شوه بلخوا سیډونکو وایي دغه موسمي بدلونونو اثرات په پاکستان هم بي تدوی په خبره د ګرمۍ شدت زیاتېدو سره سره د پشکال د بارانونو شدت زیاتېدل د سکلو د اوبو کمیدل د سلاوونو راتلو په ځنګلونو کې ور لګیدل هغه مهم اثرات دي چې په پاکستان او خاص کر خیبر پختونخوا کې په راتلونکو کلونو کې لیدل کېدای شي تفصیل په دې رپورت کې د ملګرو ملتونو د موسمیاتو نړیوالې ادارې د اگست پر 18 په خپل یو راپور کې ویلي چې د 2020 کال د جولای میاشت په ټوله نړۍ کې یو ګرم میاشت و ته دغه راپور لمخې په لاتینی امریکا کې په جولای کې سخت ګرمي ولیدل شو او د ډیرو خلکو ژوند دغه موسمي بدلون متاثر کړ په ځینو سیمو کې د جولای میاشت کې د تودوخه درجه د 1320 وخت کال ریکارډ مات کړو ځینې سړونکو وایي دا د هغو ماحولیاتي او موسمي بدلون
سیمه نتیجه ده چې د تیرو سو کلونو راهیسې روانه ده. څېړونکو وایي دغه ماحولیاتي بدلونونو اثر پر پاکستان هم پریوزي. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي ساینس یا انوایرمنټل ساینسز استاد ډاکټر بشرا خان د اګست پر شلمه مشال رادیو ته وویل د پاکستان د جغرافیایي حیثیت له وجې پر دغه هیواد ماحولیاتي بدلون اثرات زیات وي. موسمیاتو د نړیوال ادارې یا ورلد میټرولوجیکل ارګنایزیشن د راپور له مخې د ځمکې او سمندرونو د سطح د مجموعي تودوخې درجه د 2014 کال په مقابل کې روان کال 0.01 ډیګري زیاته ریکارډ شوې ده. د ماحولیاتي چارو څېړونکو او پر ماحولیاتي او موسمي بدلونونو کالم لیکونکو ډاکټر شفیق الرحمن د اګست پر شلمه مشال ریډیو ته وویل د 2014 کال وروسته په موسمونو کې ډیر بدلون لیدل شوی دی او باید نړیوال حکومتونه د اړخت زیات پام وکړي. بلخوا د موسمیاتو د نړیوال ادارې د وروستي راپور له مخې د تودوخې درجې د زیاتېدو سره به په نړۍ کې د بارانونو د پشکال د موسم او وخت او شدت کې بدلون راتللی شي او له دغې سره په ځینو ملکونو کې سیلابونه او په ځینو هیوادونو کې د اوبو کمی هم راتللی شي. د ماحولیاتي او سمکینی بدلونونو یو کارپوه شفقت کاکا خیل د اګست پر شلمه مشال ریډیو ته وویل د تودوخې درجه یا درجه حرارت زیاتېدو له وجې به په پاکستان کې هم بدلون ناراضي.
خیبر پختونخوا چې د کلایمټ چینج کوم امپیکټ وي هغه په ټول پاکستان کې وي او بنیادی طور د امپیکټ په اوبو سیکټر باندې ځکه چې زمونږ اوبه د دوو بنیادی سورسز ناراضي یو د ګلیشل سنو او آیس چې په کوم دا اوچت غرونه چې دي دلته چې کوم واوره او دا شوي نو دا میلټ کېږي په ګرمه کې او بیا په دریاونو کې راځي او بل مانسون دی. کلایمټ چینج په دې دوه باندې اثر کوي.
د موسمیاتو نړیوال اداره په خپل راپور کې دا هم وایي کچري هوادونو د هغو مسلو هوارولو ته پام ونکړ د کوم له وجې چې په تیرو نږدې کلونو کې مهم موسمي بدلونونه لیدل شوي دي نو دا به په راتلونکو کلونو کې د پام وړ موسمي او ماحولیاتي بدلونونه راولي او د نړۍ ګڼ هوادونو په ترې متاثر شي.
مشال رادیو ته غوړیدونکو د روانې خبرونې په پای کې اوسل بیا لړ خبرونه ل عبدالحی کاکړ نو.
د شمالي وزیرستان د تخیل بازار دکاندارانو نن په دوه ورځو هم په احتجاج کې غوښتنه کړې چې د ډنګسو دکانونو لپاره د مالی تاوان ورکړي. د میرام شاه پرېس کلب مخې ته په دې احتجاج کې شامل ملک ګلمریب مشال ریډو ته چې په 2014 کال کې وسوالو پر ضد د پوځي عملیات په محلي بازار هنګ سو وی هغه غوښتنه وکړه چې حکومت مالی تاوان ورکړي. کوبلستان کې نامعلوم وسوالو درې کان کونډینګ کې پر ډزو وشلې دي. دا پېښه له کوټې څخه 15 کیلومتر لرې د مارواړ په سیمه کې سوي. د مارواړ تحصیلدار په بیان کې ویلي چې وژل سوي درې واړه کسانو په کان کې کار کولې. چارواکو د وژل سو مړي کوټې سیول هسپتال ته وړي چې خپل خپلوان معلوم سي. په سوات کې پرون یو شزه د غیرت په نوم موجود شوی دا د سوات مونټي پولیسو بیگامه چالي دي ټول په درخشل کې یو شزه خپل ورور او د ترزو د غیرت په نوم موجود دی. د پولیسو رپورت مخه او جلسې شزه د پینځو بچو مور و چې څو ورځې وړاندې خپل خاوند زخه طلاق اخیستی او پرون په خپل کور کې د خپل بچو په وړاندې په دغه په وشل سو. پاکستان اعلان کړی چې هغه کسان چې د کورونا وایرس بشپړ واکسین نه وی کړی هغه ته په الوقت کې د سفر اجازه نه ورکوي. دا اعلان نن د کورونا وایرس څار ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر په غونډه کې شوی. تر غونډې وروسته د پاکستان د پلان جوړونې وزیر اسد عمر د روغتیا په برخه کې د وزیر اعظم صلاحکار فیصل سلطان وویل چې تر دېرشم سپتمبر وروسته به نه په هیواد کې دننه او نه هم بهر هیوادونو تلونکو کسانو ته اجازه ورکوي چا چې واکسین نه وی کړی. د پاکستان ټاکسویچ د نړۍ د پرمختللي اقتصاد لرونکو د او هیوادونو ډله جی سیون نن بیړنۍ غونډه وکړي چې پکې به د طالبان لخوا د افغانستان د نیولو وروسته د انخلا او د دغې واد په اړه د تګلارو همکاري په هکله بحث وکړي. له هغه رایسې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل نیولې امریکا او اتحادیانو د کابل د هوایي ډګر له لارې د خپلو وګړو د خطر سره مخامخ افغانانو د ایستلو لپاره په پلو یې کچه خوندې اپیل کړي. روس او سعودي عرب د پوځي همکارۍ تړون لاسلیک کړی. د سعودي عربستان د دفاع وزارت مرستیال خالد بن سلمان په ټویټر لیکلي دا تړون یې پرون له روسي ساتھ سره لاسلیک کړ.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخندا صد د خبرونو بیان عبدالحی کاکړ او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری له تاسو نه اجازه غواړم. تاسو هم پر دې سپورټیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.